السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې په دغه پروګرام کې اوري نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده افغانستان کې ستیریږي
کومې هیلې ملرلې هغه بیرته نورې مات شوې
د بشری حقوقو د څار سازمان لمرستيال هیدر بار سره مهم خبري کړي
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شوزو څخه د هوی حقوقو اخیستل سوي دي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د دیموکراسي او حقوقو د شاتک خبرداري ورکړ
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډېری پیچلي سوي لا خراب کیږي.
تر پای راسره ملتیاو کړی ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتدو زمینه برابروي دا خبره یوې اروپایي کمشنر الوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو لغونډې ورسته وکړه د یو سند لمخې چې فرانس پرس اژانس کتلای جرمني 15,000 کسانو هالند 3,095 اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی ل دې وړاندې د ګورم لاتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپאי ټولنې غوښتي و چې 15 کلونو کې 240,000 1500 افغانان ومني خو د دې ټولنې زینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو دغې ادارې د پنجشنبه پروس پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 200,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي لسړې هوا ځانونه خوندي کړي په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دا کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي د چک جمهوریت وی خیریه مؤسسه پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د پراګ نړیوالې رادیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغه مؤسسه بهرني کارکونکو د نومبر میاشتې لپاره په مزار شریف کې ځای پر ځای شوې دي دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لږونه محلي کارکونکو هم پکې دي دا چکې مؤسسه وایي تیر شلو کلونو کې لسلګونه زره افغانان سره د کورونو خوندوی او روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او د غرازي د انرژي او بورس ولو پروژې هم عملی کړې دي د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپږ سو اویا تنه د عایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې د بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهب مسلمانانو په جماعتونو حمله وی په لندن کې میشته یو څیړندل وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونه ورسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقوقو سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کولبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړي. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو، رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دي چې خلک د وخت په تېرېدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له 40 کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندارو مراسمو کې د خپل واده تر سره کړ. کترینا کیف په خپل انستګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو مسؤل وایي د بشري حقوقو له پلوه افغانستان سخت ورځي ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
سږ کال د بشري حقوقو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقوقو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کېږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه بد وضعیت او سخت ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، نجونې په ډیرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته زده کړو به برخې شوي او د اکثرو ادارو خزینه کارکونکو هم پر کورونو ناشتي دي. طالبان وایي پر داسې تګلارې کار کوي چې لمخې ټول نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابر شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړې تنګولو خپل میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یو انجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړ زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. دا نه یې معلوم زه کوم پلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم. دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبان ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیانیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښۍ په بادو کې د نوار کړي او ورته نور مسایلو ورټول دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفو سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقوقو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې او ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4 months.
The Taliban le bia wakmani do salur miashti uwati. The Taliban krani tsanga arzawi.
This has been a devastating.
Da da bashari haquno aw pa zangare toga da shudu da haquno la para sakht sharait di. Pa Afghanistan ke la lasguno million anjuno aw shudu tsakha da hawi haquna akhistal sabidi. Aw hawi pa de la takid di che la da gas sharait usara tsanga makhtab laadi si.
Human rights
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
So that they could then abduct them.
دغه سره راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی کڅنګ.
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls
de khazu aw junu para de afghan junu gan khwanzi tadli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
shu.
Well, we can't trust them at all.
موش پر دوی باندې پټول کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حلار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حلار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسي، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته لاړ سي، او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شونځیو ته لاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخته لاړ سي. څومره مسائل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطح یا کلیواله کچا باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لا لاسور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنی سي ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې شونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
نړیواله ټولنه امریکا په سر کې دلته شل کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او دفتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري، او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاتې راغلي دي. پوهیږي چې دا اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبیعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغو هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیت اچولې دي، او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یو فاجعه نه ده چې په خپل رامسته سوې ده، بلکې دا ناورین نړیوال ټولنې رامسته کړې دي، او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته داسې اقتصاد برابر کړی وو چې تر ډیره پر مرستو ولاړ وو، او بیا په یوه شپه دغه مرستې باندې سوې.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
The Taliban say that
Taliban wi waziyat haga siyam bad na de che nare wala tolana ya khairiya banstuna ya bashari falani rapurawi aya ham daga sida
humanitarian activists reports. Is that so?
ښکاري
چې طالبان د خپل خلکو د کړېدو ډېر زغم لري. ځینې دا خبرې کوي چې دوی څنګه شل کاله په غرونو کې له کافي خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړيږي؟ او آیا دوی په غم کې نه دي چې خلک په تیره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو شمن به نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاونې تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړاونو او لوګې نزوريږي، نو افغانستان کې د راتلونکو لار څه ده؟
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be, first of all, to do everything.
د مختتک لارا باید لمړی دا وی چې د بشری نامرین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړني اقدام په توګه بشری مرستې ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونز نسی هوارولای. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سی او سمدستی کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سی چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې کډنجونو د طالب مخنیسی او درسنوي د غلي کولو او د خلکو د وجنې په څیر د بشري حقوقو سرغړاونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې پلټه کې دي وربه نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه اوامرو تطبیق تضمین شته.
Decrees will be implemented.
Well, I mean, one decree that the Taliban have just issued, of course,
کوم فرمان چې څوره د مخکې طالبانو د شذو په اړه ورکړ پکښې ځینی مهم مسائل سته، خو په حقیقت کې دوی په خپل ټولي هغلارې تړلې چې د دوه حقونو پښتنه ورسخه کیږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کیږي، مسأله یو څوک په زور واده کیږي چاته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اگست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د شذو وزارت تللي یا به امن خونو ته ورتللي، خو اوس به چیرته ځي؟ دا ټول لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې د حقونو ورکوي او تګلار هم ستا چې دا خوندې سي ډیره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه شذو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د شذو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې شذې څنګه ودیدای سي. دا ښکاروي چې طالبان شذو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپل خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
لدغه ټول سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
Well, you know, the Taliban is
Taliban دقیقاً هغه سند چې په 2000 لومړی کال کې وو، خو ډیر توپیر هم نسر لري. مسأله د متوسطه شونځي په تړاو لومړی دوی ټول دا ډول شونځي تړلی وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باور سوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډیر زیات انتخابونه نه لري، او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډیرې تورې ورځې دي، او که طالبان د 2000 لومړي کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د شذو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
Hatred of women's rights is still intact, unfortunately.
د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیاله هیتر بار و د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ورستوي میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکيني نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تریتم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیرې دوی د عملی کې دود سرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وشل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرچې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندې میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله، له چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بی بی مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندې په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوش پیله دوی سره بندي او په ډیر بیرحمانه ډول د شکنجې لاندې وژلې وو. لاس او پښې څوزه یې ماتې وي او جسد ته ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بل جسد شته وهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندې په درېمه د کندوز د خاري امنیت امیر بهاوالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دوارو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي، او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 منیټې د اکتوبر تر 1.5 منیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې. د وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالان او ځینې د مخکینی حکومت نظامیان دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې وژنو او په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بې غورۍ تورنوي، خو طالبان بیا دغه دعوې بې بنسټه بولي. جزئیات د حسیبه ټکپال پر راپور کې.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لایق قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دي د بلخ هوایي ډګر ته ولاړ شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یووړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د نهه ویشت کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې دي.
نور ډېر وادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي، په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تروسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن نه وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بله فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي، او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه، هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د اروپای ټولنې د 1500 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40000 افغانانو ته به د میشتې دوه زمينه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ای سی آر وایي کندهار او هلمند کې ل 4000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې ل خپل مینو بي ځای شي. د غیداري د پنځمې پروس په خپل ټوئیټر باندې لیکلي اړینو خدماتو ته د لاسرسي او د ډېرې بي ځای کېدنې د مخنیوي لپاره د مرستي مهمې دي. د چک جمهوریت وی خیریه مؤسسه پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې شپږ سو اویا داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکو دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او دیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. کترینا ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې دا خبرونه لوستلای شي. دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې د ازادي په سپو کې خبرونه لرو.
د ازادي په سپو کې
درم واجه آزادی.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10مه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت لپاره مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقوقو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل:
Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar haqoq de wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si che doi la bashari haqqono jiddi sargadawono ta dawam urkawi laka laz dakro aw kar sa khadanjun aw shuzu makhniwai darasaniyo gali kedal be muhakimo wajini da tul Taliban la dir agar zawi che haga mashruiyat tar la sakri che doi yawari.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبې په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازي غلام محمد اسحاق زیبا په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دې بدله کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقطعي غني هم دادې چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړې دي. د طالبانو مرستيال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لولان دی موجود و همدارنګه فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې بندي پاتې دي د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو لامل څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان لدې سیاسي اقتصادي بحران څنګه وتلی شي؟ دلته د صلیب سپو کې د پروګرام کې په اړه بحث لرو. د خبرونه میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکو، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو راوشم. شاغلی صبورته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحران افغانان څنګه راوتل شي؟ پولانډو لوسف
نړیوال د یو درې نقطې غواړي، او په ماغه د ایرانی وردی نه پردي چې پر رسمیت پیژني. اول د خود حقوق دي، دویم د خود تعلیم دي، دریم د دې په کابینه کې هم شمول ده، څلورم د دې د کابینه په غړو کې تخصصي وړتیا ده، د دولسم سیمه په پورې زموږ په ټول افغانستان کې لیسی دي، او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاد ده که ملازم ده که مدیر ده، ټول زنانه دي. دې کې څه مشکل ده طالبان ته چې د دغه لیسو ته اجازه نور کوي؟ دغه د هم شمول خبر ده. اول کدی چتی و جرګره ټوله کی ما خپل کسان دې کړه ټوله کی ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګره ټوله کی دا غین راي واخلي د خپل ادو نړیوال سره د مشکلاتو را حل کړي و خلاره ده. درم موږ په اني شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ میسایناک کارخانه ته نشو کې ناسره چې میسایناک چین برازي دا بروباسي او به زموږ اقتصاد پر استقلال کیږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولت کې مرو، د دې لپاره د نړیوال سره تعامل ډیر ضروري دی. د مثال په توګه د دې لازم کوم چې ته د نړیوالو هغه او عملونه چې موږ ته په مسی خو سري چې تاسو ته قبول کې دولت ومنو، موږ پیګاله د 50% بوتي چې خوندان کیږو ټول انکشاف بوتي چې موږ دغه نه راځي.
معنا نه صبر سب ساده سب کته ستراشم تاسو څه ټکی نور په ور زیاتوي اوایا د شغلی صبر له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د خپل صبر ټول خبرې تاییدوم. د تاسان کود مسلکی ټوب او په زمن کې په دې مسلکی ټوب کې انډول د خزو او نارینه او په پام کې نیول طالبان پاکستان کې د سیمه تاسین د تاسین کې دی باید
بل ملما عبدالجبار بهیر تاسو که پلانډو داراته وایسته چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي اقتصادي بحران افغانان څنګه وتلی شي؟
دا معلومه کی چې د افغانستان ناورین اوس دوه اړخونه نه دنیاوال ورسره تعامل کوي، یو داري چې څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کړي او بل اخر د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټه کړی شي، افغانانو او د دنیاوالو په څنګ یو نظام ته ورسیږي، او دغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو. افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي، اسلامي امارات کوشش کوي چې دنیاوال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل نتیجه کې افغانان قرباني نشي، او د افغانانو حقوق چې نړیوالو یا همدردي چې نړیوالو د افغانان سره کوله، د اسلامي امارات د وجه نه هغه د افغانان سره ونه دروي چې تر ډیره موافق شوي دي، خو لا هم مازال پاتې دی. یو استعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشری مرستې افغانستان ته عملاً راورسېدې، په داس میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي او دا به د اسلامي امارت